رویم بکسه.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزای یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت 12 بجې دي. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې تور لیست ته اچولي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسي جرګه د خپلو داخلي دندو د اصول له مخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوهم درېم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسؤلیت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي، موږ نشو کولی چې ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسي جرګې بیا وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې تر 2 لک زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بېوزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 5,03,000 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2006 میلادي کال کې شاوخوا 6,000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بې ځایه سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا تلفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د راډیو ری. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري اژانس ته یو ډیپلومات له قوله راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ وکړي او اوربند ته غاړه کشیږي. نوې اوربند چې د شنبې په ورځ اعلان شو، په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټې راهیسې د پلسوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویر رامنځته شو چې شایي نوې اوربند هم بې کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند څرنګوالي د تیړنې او تایید په اړتیا بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلاري پر وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوری ریاست لخوا په ویلمې کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. ښاغلی ماکرون تېره میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي وو. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تېره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړي دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګپوړو کارپو انټونی فاوچي د یکشمې پر ورځ په یوه مرکه کې ویلي و چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک لدې ستړي سوي دي چې مسؤول روغتیایي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نورو اقداماتو ته اړ وځي. خو ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنو له رابرسره کېدو وروسته چې آیا دا څرګندونې به د راډیو د رایو لپاره د غوښتنې زیانمنې نه کړي وویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې دی ویریږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کیږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئلات په غاړه باندې واخلي چې لغونه به کار وغواړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روغدو کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې د پوډر ونه رسېدل دا یې مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دا په خپل مرګ او ژوند باندې نه ډارېږي.
دوی چې زنانه تنه تېرېږي لاس ورا چې په عذابوي، زنانه چې د پوډرین په غس لاره نه تېرېږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې په دې خاطر تور لیست اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه. بیام خراغله تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزایم و بیام خراغله استوایم. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي راډیو خبريال امید ظهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به لمکسره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ته ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. دوی نن په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخي د نومان وزیرانو لپاره د رای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه طبیعت لرونکو لپاره بیا د رای ورکولو مسأله په ولس جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصول لمخي چې لوړاندې د طرز عمل پاس شوی دی. هغه مهال یو دوه طبیعت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې خودل کیږي چې د هغه دویم طبیعت یا دریم طبیعت د لغوه کېدو په اړه باندې ولس جرګې ډاډ ترلاسه کړي. افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولس جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنې مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو په برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده، او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسي جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسي جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسي حد حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکولو په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر معلول کابل مکتا جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسي جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدې چې ویلې ولسي جرګه باید دوه طبیعتا نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته یې پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی، نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداری بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ، د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانګهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانګهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
The د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنی سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګرۍ د ترانسپورټ د تجارت او د سیمه ایزو همکارۍ د لا پیاوړتیا په مخه د ازبکستان هیواد د صدراعظم رسیال نن کابل ته د ولور پوری هیات په راس کې سفر کوي په مختلف موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 300 میلیون ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیز چارې بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د هر زیرمتون وړتیا 15 میټریک ټنه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 اویا ټنه کچالو زیرمه کړي. د دغه زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیاني بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه یې خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس په ورشو کندوز ته په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر خاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبي کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼي نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور را لېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي را مواد مخدر وم، دا په دا چیاو زامنتکو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاده وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور په اختاسو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزته عمل دی. هر سړی بد ومني که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کې شیان ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تېرېدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غونډ په امینه غونډ په عذاب دی. کندز خلک په دې په عذاب دي. سیده ته پوډر ونه رسیدل، دای مجبور ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوري، دای په خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي. ته ولې په هر قیمت سکیږي؟ دا باید ځانته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډیر زر تر زر ونیول شي. متعدین شبقانی ته اغېز سره
د کندز ښار اوسیدونکی امیر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې په عذابه یې. زنانه چې د پوډرینې په هغه لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطی کنه، مجبور یې دا بېرته هغه سره خوځي کې غلا خو بله لاړ شي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنجی په کارمند حمله کړې وه، وکل یې په خیم به ماته کړې وه، ډالیز شپږو دانو. بیا نور خلک راغلي داتې خلاصې کړې که دانه ولا دی وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي، هغوی په نشه یي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روغتو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسترېز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغتو کسانو شمېر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خلک کېدو سره روغ دي کسان د ښار له بېلابېلو سیمو راټولوو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغ دي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 324 تنه روغ دي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روغ دو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 10,000 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روغ دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه آمار
په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمېر زیات دی، ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتې دوده.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز د ناونوی او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمېر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غوږی است. کولای شئ ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولئ او وایئ. ورزون نورستان ته، په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب درېیم اونۍ پوره شوې، خو ډاکتران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دي اجرا شوي. د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیایي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په نورستان کې د هېډ په نوم همکارې مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبې په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکوونکو معاشونه یې د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پای ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړه. هغه ویلي چې د تر جوزا پورې مونږه معاشونه ورته ورکړل، ورته ورسېدل، ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پورې دوی معاش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبوله د دوام له خیره سره په دارتلونی کې اونۍ کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکارې مؤسسې د عامې روغتیا وزارت سره ژمنه کړې وه چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې تر څنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو کې بیا وایي چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي، نو ځکه یې کاري اعتصاب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د کوم شي دلته خو موږ لاس په لاس ماش اخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته نه صاحب د دفتر کې خبره شته ځینستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکاونټ دا ټول دروغ دی او موږ احتساب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پسخه شوی نه وي هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ احتساب انشاءالله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري احتساب یوویشتمه ورځ ده چې له امله یو شمېر ناروغان مړ شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندې ناروغي لري له جونیا کلی په کټ کې د دواب روغتي مرکز ته راوړل شوی سابندي خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یوه نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسؤلین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري احتساب د دوام خبر تاییدوي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپو ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی نو په دې وخت کې کوم پرمختګ نه لرو
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه احتساب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ موسسې دفتر تړلې او ګواښ یې کړی چې که لسو ورځو کې یې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم د ازادي رادیو لالارې تاسو ته د زینو هغه کسانو غږونه خبرو چې موږ ته خپل غږونه د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې را لېږلي دي او په بیلابیلو موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصرې شریکې کړي
ستاسو له پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معلومین و مشکلات تا رسیدگی وشی بسلام
بدری کوچای د منګرار ولایت د سرخود ولسوالۍ نن خدا وړاندې د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپا شروع ده هر ورځ برانه ورځ باندې موږ نه مونږ تخې کوچای نه سمنګا په بل ورځ باندې موږ یو ملي تحول خو موږ یو ګل دی موږ یو شپږ ربایدار سو او نن در اخلاص ته ما دا خوښ دې دا پیغام مې نشي وسلام
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کړم بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده تقریبا دغه پنځلس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د وینې ټس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي نو دا یوه ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده همدارنګه دوایان هم تقریبا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوږیاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د پنځه ویشت دقیقې بحث خپور کړو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د ځینو اورېدونکو لنډې سمسونه به هم تاسو ته ووایم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق للوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړی نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ضایع نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک لیلمند لیکلی د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده. د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس الرحمن بوستانی د تخار لشکمش لیکلی د پدوها کې د مذاکرات لدوار لورو غواړو چې لزان نرمخت خوې او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې د خلکو ویني بهږي. سمی الله سمون لزابل لیکلی په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي خو اکمالات په میاشت میاشت د خبره نه ترسره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پاندې سره رسیږو 12 نیمه بجو ته فری بازار هر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمه